له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې سندرې بللې د افغانستان د راډیو تلویزیون په ملي آرشیفونو کې په سلګونو سندرې ثبت کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو لپاره د نور بس د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی امنیتی ځواکونه نه پریږدي چې د افغانستان د خاورې ځینې برخې تل د وسلولو په کنټرول کې پاتې شي. طارق اریان دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په بلخ کې یوې امنیتي سرچینې د چار بلک ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ځایه بللې ده. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د کوما په حالت کې وو، نن یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. 215 اتل قل اردو په ورزګان کې د 43 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 28 نورو د چپی کېدو ادعا وکړه. بل خو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې په شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې 21 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ولسمشرې د انتخاباتو پر بهیر او د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی پر غوره کېدو انتقاد وکړ. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د بریا د اعلان په غبرګون کې وویل چې له نوموړي څخه باید د جرمونو تحقیقات وسی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي غنو لخوا ورلېږل سوي یولس بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي دي. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې اور ولګي چې څو ساعته دوام وکړ او خلک یې ورخطا کړل. په دې پیښه کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکول شوی.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي چې د دې خبرونه نوم شکست سکوت هم دی. زمال علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د خبرونه لومړی میلمانه مو څارنواله فاطمه زهرا مایار ده چې د شذو پر ضد د تاو ترخوالي او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په برخه کې کار کړی دی. زموږ دوهمه میلمانه سیمین حسینی له تخار ولایت څخه ده چې دا یو مدني فعال ده. د نن ورځې موضوع دا ده چې شدي ولې نسی کولای چې په د وړتیا په صورت کې طلاق واخلي، او بیا که طلاق واقع سي د هغه وروسته له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې. کله چې په د کوچنیانو موضوع رامنځته سي، شدي نسی کولای چې خپل کوچنیان له خپل ځان سره واخلي او د کورنۍ غړي ورسره، یا یې هم هغه سړی چې د دې طلاق ورسره قصوی هغه د کوچنیانو پر سر باندې ورسره جنجال کوي. پر دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د افغانستان قوانین پر په دې موضوع باندې څه وایي او شوه ته څه ډول حقونه ورکړي دي. په دې برخه کې موږ به له خپلې لومړۍ میلمنې څارنوالې فاطمه زهرا مایار سره خبرې پیل کړو. مایار صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم، د سلام پر وړاندې کول سره تاسو او د خبرونو ګرانو قدرمنو ته السلام علیکم وایم او هیله لرم چې ټول جوړ وروغ وي.
ډیره مننه له تاسو څخه هم چې وخت مو وایستی. مایار صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د افغانستان قانون د په دې اړه باندې شوه ته کوم حق ورکړی دی چې دوی غواړي د په دغه صورت کې چې دوی غواړي چې د خپل میړه څخه جلا سي، څنګه کولای سي چې یو طلاق رامنځته سي او دوی جدایي را لکه خپل کړی؟
اغلی زباول مخیلینه چې پرې سوال، یعنی دې سوال ته جواب درکوم. وړم چې طلاق او د تفریق ترمنځ توپیر تاسو وایم، ځکه چې طلاق او تفریق سره توپیر لري. البته طلاق په لغت کې د غوټه خلاصولو ته وایي، او په اصطلاح کې هم د میرمنې او د خاوند ترمنځ د زوجیت رابطې له منځه وړلو ته وایي په حال یو آینده کې، البته په خاصو الفاظو. دا چې د میړه حق دی یا د خاوند حق دی په دې دوام منځ نه راځي که ښځه خوشحاله وي او که خفه وي. دا یعنی د دیتو وی طلاق چې میره یا خوان حق دی راغلو تفریق ته تفریق ته وی تفریق البته هم انحلال ازدواج یا د زوجیت رابطه مندولود ورولو ته وی خود فامیلی محکمه یا احوال شخصی یعنی د قاضی صلاحیت دی کمیره و ولی او کونه ولی یعنی راضی وی که راضی نوی دلته د تفریق له طریقه میرمن کولای شي چې مثلا که البته تفریق به سلور دوله دی چه تفریق به ضرر دی تفریق عدم انفاق دی تفریق غیابت دی و تفریق عیب دی چه تدی یعنی دیدی طریقه مثلا که کم ضرر او خانم تا مراجی کیگی یعنی علت و کوب کیگی یا وحل کیگی یا مثلا بل ضرر و ترسیگی نور تحمل دیدی نلری چه دی خوان سرجوند تا ادامه ورکری نو کولیشی چه دی تفریق به ضرر دعوا و ذکری البته تفریق وقتی چه محکمه تزی دی که دعوا منسرازی دی خزیل خوانه چه نونه واری دی سری سره یا دی خوان سره جوان تا ادامه وزی او آدم این پاک هم دسته که نفقه و تنور کول کیگی دا کولیشی چه دی طریق نه یعنی خپل عریضه وران دی که ما حقوقی بخشونو تا دی محکمه تا پا دوران که وچول شی او غیابت مثلا غایب دی دی تلور کلونه غیابت زیادی مطابق دی قانون مدنی یا بندی دی یا حبس دی نو دی لس کلونه حبس زیادی پینزه کالج تیشی دا حق لری چه او وی یعنی خپل عریضه مخکې کړی او د طلاق تقاضا وکړي د محکمې نه او همچنان په عیب نو فعلا په محکمو کې چې یعنی واقعا آمار زیاد شوی دی د تفریق به ضرر آمار دی چې له دې طریقه ښځینه خپل عریضه وړاندې کوي او خپل طلاق غوښتنه کوي او د دې لپاره مطابق د څلور سوه یوویشتمې مصوبې د شورای عالي ستره محکمه دوی باید پنځه مخبره وړاندې کړي یعنې پنځه مخبره هغه څوک چې خبر ورکوي چې او واقعا دا ښځه په ظلم کې ده او د دوی پنځه واړو خبر باید یو ډول وي نو دا یو مختصر معلومات و چې ما تاسو ته وړاندې کړل چې له دې طریقه یوه ښځه کولی شي که واقعا د زور او ظلم لاندې وي یا نفقه ورته نه ورکول کېږي یا یې خاوند غایب وي یا حبس وي یا هم کوم عیب ولري چې نور نشي کولی د هغې سره ژوند ته ادامه ورکړي نو له دې طریقه کولی شي
ډېره مننه معیار صاحب زما پوښتنه دا ده چې د خوله او تفریق معنا یوه ده که دا دوه جلا مفکورې دي
نه تفریق ما تاسو ویلی چې ښځه که مثلا دا څلور ضرره ورته مثلا راجع کېږي ضرر ورته رسېږي مثلا راته کوب کېږي نور ژوند نشي کولی سړی رواني دی نو نه هغه یې نشته یا مثلا انفاق ورته نه کېږي یعنی نفقه نه ورکول کېږي یا غایب دی حبس دی یا مثلا عیب لري خوله هم البته دا محکمې ته وړاندې کېږي او محکمه په دې باندې غاور کوي او دا پنځه مخبره باید خانمه وړاندې کی دلته البته مهر به ښځې ته ورکول کیږي خو مګم د نفقه قطع کیږي ځکه چې ښځه ناز شده کیږي او د دین هغه کی او خوله چې ده خوله داس یو شی ده مثلا ښځه او میره سره توافق کوي ښځه ورته وایي چې هغه مهر چې تا ما ته راکړې زه د هغې په مقابل کې هغه تا ته دربخم ما ته طلاق راکړه یا هم بدون د مهر نه کوم بل مالي پیشنهاد ورته کوي چې دومره مقدار پیسې درکوم یا دغه باغ درکوم یا دغه شی درکوم مقابل که تو ما تا طلاق را که البته دا هم رواله دا یا اونو دی فسخ دی نو دی خوله یا دی تفریق تر من تفاوت شده
بله په خوله کې ترنوال سیب دغه سی هم سته چې که میړه دی ته هیڅ هم نوی ورکړي او دا بیرته هیڅ هم ورته ور نکړي بیا هم دا کولای سي چې خوله رامسته کړي یعنی د میړه او مانی ترمنز طلاق رامسته سي د تفریق تاسو موږ ته شرایط ویل چې دغه شرایط باید ولري بیا شته کولای سي چې د قاضي په وینا باندې دا د خپل میړه څخه جلا سي اما په خوله کې زه غواړم چې موږ اوریدونکو په دې پوسه چې خوله بیا سره کوم مفکوره ده چې آیا دا د داسې یو حق دی چې ښځه په خپل لاس کې لري چې دا بدون د کوم شرایطو څخه کولای شي چې د خپل میړه څخه جلا شي
نه خو داسې دی چې مشترک ژوند ته داسې مثلا ډیر باید منظم او مختلف شي مثلا ښځه ده د میړه د یو خاصیت نه نه خوښیږي یا نور سره ژوند نشي کولای یا نور یعنی ژوند ورته تریخ دی نور نشي کولای چې ژوند ته ادامه ورکړي دا خپل میړه ته اول قاضي ته مراجعه کوي هغه ته وایي چې مثلا دغه مهر چې دی مثلا پیندل کا مهر دی خزی دی ورته وی چې دا مهر دی ته بخم خدا دې ماته طلاق راکړي اې دا خلاصي کی یعنی هم دا چلو د طلاق اې دا یعنی طلاق دې میړه طرف نه ورکول کیږي
بله
یعنی میړه کی راضی دی په تفریق کې مهمه نه ده چې میړه راضی نه کی راضی نه دی د قاضی طرف نه وخت چې خزی ثابت کړی چې دغه دغه عیبونه کې واقعا شه قاضی طرف نه ما حکم به طلاق کیږي او عدت اړیکی او نفقه نشته او خوله کې شری خوله کې مثلا کله ورته وي یعنی او معاوضه مالی غونډه ده ورته وي چې زه تاسو ته خپل مهر در بخم تاسو ماته طلاق راکړي مې ته ویل کیږي او یا هم ورته ویل کیږي چې اضافي بدون دې مهر نه بل مال ورته مشخصه کی و تو ویل کی چې دا باغ یا دی دوم را مقرات مقابل کی ستا سیدر کام تا سمک طلاق
بله بله ډیر مننه معیار صاحب اوس هم زم خپل دوهمې ملمنی ته معیار صاحب له تاسو سره به هم یو زموږ سره پر لیکه پاته سی لطفا زموږ دوهمه ملمنه سیمین حسینی چې د تخار ولایت څخه له موږ سره پر لیکه دا او د مدني فعال ده حسینی صاحب مننه چې تاسو خبرونه ترغلست
دیره مننه استاسو نام او زه خپل سلامونه تاسو ته او استا میزمنه ته هم اولاندې کوم
ډیر زیات مننه حسیني صاحب چې تاسو هم وخت په استیو لمر سر په دې خبرونه کې ګډون کوي زموږ لمړی میلمنی څارنوالې فاطمه زهرا معیار صاحب ویل چې دوی موږ ته د پروسه تشریح کړه چې طلاق تفریق او خلع څه معنا لري او په کوم وخت کې یو شذ کولای سي چې لخپل میړه څخه جلاسي او په کوم وخت کې یو سړی کولای سي چې لخپل میرمنې څخه جلاسي تاسو په خپل ولایت کې یا د افغانستان پر کچه کې د شذ د وضعیت په اړه خبري وکړي او دا راته وایي چې طلاق ولې دومره یو تابو موضوع ګڼل کیږي او خلک لدې موضوع څخه ځان ژغوري او کله چې طلاق واقع که هم سی ټوله پړه پر شې باندې اچول کیږي او هغه د یو بد وضعیت یا د داسې حالاتو چې په اخر کې یا په نتیجه کې جدایی رامنځته سي د هغه مسؤل ګڼل کیږي په دې اړه که تاسو یو څه خبري وکړي
تشکر در جامعه سنتي و قدماندی ما بنش مردم نسبت به طلاق یک چیزی بدی است که فکر میکنن زنایی که طلاق میگیرن اینا زنای خوبی نیستن در حالی که پیامبر بزرگوار اسلام گفته که بدترین امو فرضه ها را گفته که طلاق است و مگم یگانه رای حل در خوشنودی خانواده همین می طلاق گفته که فرض است باید چی طلاق داده شود مگم متاسفانه جامعه ما که یک جامعه اسلامی هست مردم مسلمان هست اما از مکتب اسلام آگاهی درست ندارن و نظرشون در مورد طلاق بسیار بد است فکر میکنن زنی که طلاق میکره یک زنی بد است در حالی که اتر نیست یگانه رایی که زنا مجبور می شوند زندگی برشان تنگ می شه و اونا می روند به طرف تفریق یعنی زمانی که درخواست از طرف زن داده می شه برای جدایی برای از او در قانونی افغانستان او را تفریق می گن که اما تحقیقات هم در افغانستان نشان داده که بیشترین آمار در محاکم افغانستان فعلا اینمی تفریق است ما به نظر ما خوشبینی ما به ای است که زنا زمانی که زندگی سرشان تلخ می آیه از هر نگاهی از چی خوشونت های خانوادگی است یا ضرر است یا مسائل دیگه است که مجبور می شوند اونا دست به تفریق بزن بهتر همی است که اونا به محاکم می رن تفریق می کنن نه ای که خودسوزی می کنن خودکشی می کنن فرار از منزل می شه و دست به بعضی مسائل دیگه می زنن در جامعه ما تفریق یک رای خوبی هست که از نگاه قانونی هم حمایت میشه و درست امی مسئله یک انجامی درست خوب می داشته باشه، نتیجهش خوب است. و متاسفانه در جامعه ما آنقدر بریزی خوب بدید خوب نمی بینن، مگم بان هم که اگر جامعه بدید خوب نمی بینه بهتر است که زنات رنمایی شوند و محاکم همکاریشان بکنن که از امون مشکلات و از رنجه هایی که دارن به طرف تفریق بروند. تشکر.
تشکر لطاس بچخه حسینی سیب. مایر صاحب بیرته بل تاسو یو بل پښتنه وکړم د تفریق د بهیر په اړه باندې که تاسو یو څه تشریح ورکړئ چې دا پروسه له کومې محکمې یا ادارې څخه پیلېږي که یو ښځه غواړي چې په بد وضعیت کې وي او نه غواړي نور له دغه یو مشخص کس سره خپل ژوند ته دوام ورکړي، دا باید له کومه ځای څخه پیل وکړي چې جدایي رامنځته شي؟
دغه باندې کوم سوال نه مې پروسیجر په اکلو به تاسو ته وایم چې خځه عریضه کوي هغه حقوقي مراجعو ته چې د احوال شخصي او فاميلي محکمو مربوط کیږي، هلته عریضه وړاندې کوي، هلته د دوی مخکې د دې نه چې دوی دغه یعنی د تفریق داوا البته من سره شي یا په دوران واچول شي میړه راغوښتل کیږي، ورته ویل کیږي چې یعنی داسې عریضه شوې ده، بیا هغه خپل مسایل وایي چې مثلا ما دا تشدد په دې خاطر وکړ چې د ناشیزه شوې وه دا سمه شي، یا هم خپل خبرې کوي بعد هغه نږدې ترمنځ یو مسلې یا هغه تاینیږي چې دوی ته یا حکم ورته وایي مسلې ورته وایي چې دوی ته دوار ته یعنی د کورنۍ یا مخیرینه چې یعنی یو دوا په دوران وګرځي دوی ته موقع ورکول کی که دوی وشي کړی چې یعنی مخیرینه چې دوا دوران ته وګرځي سره بیرته سم شي، او که بیا هم نه شو بیا په دوران اچول کیږي دا پروسه یا دا دوا چې د ښځې طرف نه شوې ده بعد هغه نه بیا ښځه یعنی مجبور ده چې 15 مخبره چې تاسو مون ولري یا 15 نفره چې خبر ورکړي، البته شاهدان نه مخبران ورته ورکړي چې مطابق دی 421 مصوبه شورای عالی ستر محکمې هغه یعنی هغه مطابق باید 15 مخبره مخکې کیږي یا 15 مخبره باید ټول په یو الفاظ او په یو بیانات باید ووایي چې په دغه نفر داسې مشکلات دي د دې په خاطر نو مشکله چې ژوند ته ادامه ورکړي او همداسې پولیسه مخته د قاضی خانه وقتی که دا تایید شوه نو خیلی طلاق ورکول کی او نفقه ایداد نشته ایداد سپریکی و هم دستی.
مایار صاحب دغه قوانین چې تاسو موږ ته تشریح کوي، آیا تاسو په فکر یا داسې چې تاسو د یو ښځې په توګه څه فکر کوي چې دغه قوانین یو طرفه نه دي، یعنی د نارینه په ګټه نه دي، ځکه چې یو ښځه به که خلک نه لري څوک نه لري کورنۍ نه لري 15 نفر به دا د کومه کوي چې راولي یو محکمې ته چې هغوی باید یعنی حتی دغه هم نه چې شاهدان دي دوی مخبران تاسو ویل چې باید وي، نو دا به دا خلک د کومه کوي چې راولي او پداس په ډیری مواردو کې دغه سکیږي چې شته هیڅ پښتبانیل نه لري د ملاتړ کسان نه لري نه د پلار په کور کې نه د میړه په کور کې، په همدې خاطر باندې دوی مجبور کیږي چې ځان ته اور واچوي ځانونه ووجني یا کوم بل لار اختیار کې د کور څخه وتښتي. نو دغه د افغانستان قوانین څو وخت کې د لایسي چې باید یو څره د شوزو په ګټه تمام سي، شوزي وکړاسي چې د محکمو د لارې خپل حقونه تر لاسه کړي. اغلی
د ما په نظر حتی هغه دوستان هم چې په محکمه کې کار کوي حتی په اندازه 15 مخبره هغوی خپله هم خزینه دي، هغوی وایي حتی دا 15 مخبره هم چې خزینه تیاری حق ورکړل شوی چې رای ولي دا هم آسانه دی، حتی کولی شي یو څو نفر د بازار نه راپیدا کړي مثلا ورته ووایي لکه شاهد لکه هغه چې موږ لرو متاسفانه داسې خلک شته پیسې ورکړل شي او دا ثابته شي، یعنی ډېره آسانه طریقه دا سخته نه ده، یوې ښځې ته حتی دا سهولت دی شده تا د امده مساوی په حق لزیاد جنجول نه هم مشور ورته ویش ولا حتی چې دا د کورنۍ جوړول ډیر سخت دی خو د کورنۍ بربادول ډیر اسانه دی، او د دې ساید افیکټ یا خراب بد اغیزی چې مثلا پس تا واقع کیږي صحیح چې په خوځو ظلم دی، البته زه هم خپله د همدغه طبقې نه یم، خو د پنځه مخبره راټولول یا حاضرول هم دومره سخت کار نه دی، ځکه چې په کورنۍ کې حتما یو نفر پیدا کېږي. البته د ښار ژوند د کلیو سره ډېر فرق کوي، زه دا آسته نه شم ویلی، ولې په ښار کې ډېر اسانه ده چې یو پنځه نفر را پیدا کړي او هغوی ته حتی کولی شي چې پیسې مثلا ورکړي، غازی کې دې ته چې مثلا دې ته خبر ورکړي چې وپه ما ظلم دی. یعنی بعضی ښځې د دې نه حتی یعنی منفی ګټه اخلي، یعنی دا دومره سخت کار نه دی، حتی دا سهولت هم نه دی ښځو ته په دې بخش کې.
بله ډیر مننه معیار صاحب. حسینی صاحب، له تاسو به پوښتنه وکړم، تاسو د معیار صاحب خبره واوریدل چې دوی ویل چې کورنۍ ورانول ډیر اسانه کار دی خو ودانول یې ستونزمن دی. آیا تاسو فکر کوئ چې په ځینو مواردو کې شدید تر دومره ظلم او زیاتی لاندې وي چې دوی ته طلاق هیڅ د کورنۍ ورانول نه ایسي، بلکې دا چې خپل ژوند ژغورل ورته ایسي، په دې اړه تاسو څه فکر لرئ؟
بله، زندگی زمانی که برای یک زن تلخ میشه، ما تجربه دیدیم، زنایی را ما دیدیم، سراغ داریم که پیش ما آمدن یا ما وارد دیدیم که اونا اصلا از جان خود بس آمدن، دیگه خانواده و اولاد و ایگه پا همه چیز فراموششان میشه زندگی زمانی که برشان تلخ میاره. در این صورت اونا فکر میکنن که به هر شکل شوه از این زندگی، از این اثارت زنجیری شکنجه و ظلم ما باید بیرون برایم. در اون صورت به نظر ما یا شاید به نظر ما ای است که بهتر است که زنها به طرف تفریق بروه و جامعه، خانواده، کسایی که در جامعه از اینا چیز فهم هستن، اقلا اونا را نگذارن که خودکشی کنن، اونا را رنمایی بکنن که بهتر است که تفریق شن، تایی که زندگی خانوادگی آنقدر تلخ و زهر سری از واشه که اونا تا خود بکشن، بهتر است که بروند به طرف تفریق و از امو مرگ نجات پیدا بکنن. ما زمانی که با زنا نشستیم، دردای دلی از وار دیدیم یا بعد قضایی را ما مطالعه کردیم، در سنه بودیم، اونا تا سرحد مرگ دیگه از زندگی بس آمدن و میخواین که از اون رنج و مشقت براین و در اون صورت دست دادن از او به خودکشی او زنم از بین میره، جامعه هم متضرر میشه، اولادا هم در فکری از اونا، در ذهنی از او خودکشی مادرشان تا حبت میمانه و یک عقده بزرگی در مقابل پدر خانواده پدرش برش پیدا میشه و بهتر همی است به نظری ما که تفریق در اینجا صورت بگیره.
بله، تشکر حسینی صاحب. معیار صاحب، ستاسو غوندې نورې ښځینه څارنوالانې به هم کار کوي په افغانستان کې، چې دا د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی او ښځې هم کولای سي چې په قضا او څارنوالۍ کې کار وکړي، دوی قاضیانې هم سي، څارنوالانې هم سي، او دا د نورو نجونو لپاره یو الهام بخښونکی کار دی چې نورې ښځې به ستاسو څخه زده کړه کوي او ستاسو ژغ د دې راډیو له لارې او د نورو رسنیو له لارې اوري او هغوی هم زړه شکوي چې ستاسو پر پله باندې پل کښېږدي. معیار صاحب، په دغو محکمو کې چې ښځې مراجعه کوي د طلاق یا د تفریق په خاطر باندې، تاسو دوی وینئ د څه ډول ستونزو سره دوی مخامخ کیږي؟ په ځینو مواردو کې داسې هم ویل کیږي چې په محکمو کې له دوی څخه رشوت و بډې اخیستل کیږي یا ورڅخه غوښتل کیږي حداقل. په دې اړه باندې تاسو د ښځو د ستونزو چې دوی ورسره مخامخ کیږي څه ویل غواړئ؟
مننه رسول نمو. اول رزو مخکې دینه چې محاکمه ته په جامعه کې ډېرې مشکلات سره مخامخ کېږي، ځکه چې هغه چې اقدام دی ته کوي چې طلاق واخیستل شي، هغه یعنی په ښه نظر ورته نه کتل کېږي. دویم دا چې په محاکمو کې د بدې او د دې شیانو ما تر اوسه یعنی ورسره نه یم مخامخ شوی، اما شاید ورسره مخامخ شي او دا مشکلات شته.
او آیا شدی په بشپړه توګه عدالت ترلاسه کولای سي؟ د مثال په توګه که یو شخص مراجعه وکړي محکمې ته، تاسو فکر کوئ چې شدینه ته د افغانستان شدینه اوسیدونکو ته عدالت فراهم دی؟
بله بله چند نره زکر چیز ما زیادتر مثلا به محکمه خشونت علیه زن که آلتا هم مگو خزیم کتره وقتی چی بعد توتریخوال سر مخامخ که دلی مراجعه بی کولا حتما اگو تنصاف ورکول که دل او یعنی عدالت برقرار دل هر چوک چی پا حق وی دیاغه آقا با حق یعنی خپل حق ترسی زموگ دی یعنی عدلی و قضایی محاکم یا ارگان هم پنده بانی بختی ترگو خز سر وش کرده چه کمک وشی.
ډیر مننه معیار صاحب. اوسنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې څنګه کولای سو چې د طلاق نوم او د شرم نوم سره جلا جلا سي سره بیل سي، ځکه په ځینو مواردو کې دا که تاسو چې یادونه وکړه طلاق یوازې په هغه صورت کې رامنځته کیږي یا تفریق شځې غواړي چې رامنځته سي چې دوی نور تر پوزې پورې رسیدلی وي، دوی خپل ژوند ته دوام نسي ورکولای په څومره حالاتو کې چې دوی اوسي، نو دغه د شرم او تابو ټکی څنګه د دې طلاق لټکی څخه جلا کولای سو؟
بعد از این ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم و همه چیز را داریم تجربه میکنیم. ما فکر میکنم که جامعه را باید ذهنیت ها تغییر داده شود و مردم و خانواده ها به خصوص زنا مدافعین حقوق زن یا باید یک تاقچکنی بکنن، نگذارن که امی مسئله به عنوان یک مسئله شرم، طلاق گرفتن به عنوان یک مسئله شرم در موبایل جامعه ای فربی شو و بزرگ شده بروه. ای را باید بشکنن که عقی ار انسانی است که از ظلم خود را جواب بکنه. زمانی که قرآن کریم دین مقدس اسلام خداوندی بزرگ حضرت محمد مصطفی برای ما اجازه داده که زمانی که زندگی تلخ می آیه باید طلاق و تفریق در ایجا عقی انسانها را داده، در خانواده ها عق داده. پس ما مایی که امتی پیامبر بزرگوار اسلام هستیم چرا بشرمیم که طلاق شرم است، تفریق شرم است؟ اینمی مسئله ها باید در جامعه ما تغییر پیدا کنه تا انسان ها از ظلم رهایی پیدا بکنن و کسایی که ایره به عنوان شرم میدانن اونا هم عادت بکنن که شرم نیست، باید انسان ها از ظلم خود دور بسازن. اینی دین مقدس اسلام از ظالم کده برای مظلومی که ظلم قبول میکنه برای از او بیشتر تاکید شده که نباید قبول بکنه، یعنی جزای مظلوم از ظالم کده هم بیشتر است. پس ما باید در مقابل ظلم مبارزه بکنیم. زمانی که یک زن در خانواده ظلم میشه او باید خود در مقابل ظلم مبارزه کنه، او را کمک کنن دیگرا تا ظلم بالای از او نشوه و دیگرا یاد بگیرن که ما تا چی وقت جامعه سنتی هستیم و ما باید طلاق نگیریم، شرم است، مردم بد میگن. نه، چرا اما مردی که یک زنی که از خانواده، از پدر، از مادر، حتی از ولایت خود، از همه چیز خود جدا میشه به دنبال یک مرد، اون مرد باید غیرت یزیره، امت یزیره داشته باشه که ای بالای از زن ظلم نکنه. زن پدر دیا میکنه، مادر دیا میکنه، میاد دنبال یک بچه، یک خانواده دیگه. باید اونا هم ای غیرت و ای امت افغانی را داشته باشن که به پیشانی باز او را با رسم و رواج خانواده هایشان بلد بکنن، خواسته هایی از او را در نظر بگیرن. هر کس انسان، هر کس دوست داره که مثلا یک زندگی آرام داشته باشه، در باره زندگیش فکر بکنه، با زندگی به نفع از او هم بوده باشه. در مقابل ای رسم و رواج ها و ای بیم و وایمه هایی که مثلا طلاق شرم است اگر در مقابل مثلا پدر، مادر یا در مقابل کلانا بزرگای قوم یا چیزای کلان گپ بزنی یا شرم است، این مسئله را ما بشکنانیم. در پلوی از اینکه مثلا شرم برای کسایی است که تحت ظلم است، بزرگایی که ظلم میکنن اونا هم لطفاً بشرمن که ظلم کردن بالای دیگرا، دسترازی کردن در علیمی شخصی دیگرا، خوردن عقی دیگرا، آزادی را از دیگرا گرفتن، راحتی ها و آرامی های زندگی را از دیگران گرفتن هم خداوند برای ما عقل نداده. ما پایدرازی از گلیم دین مقدس اسلام نباید بکنیم. ما باید راهنمای اسلام باشیم و چیزی را که دین مقدس ما گفته ما باید مطابق از آن رفتار بکنیم.
ډیر زیات مننه حسینی صاحب چې تاسو از مجاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل، خپل نظر مو سره شریک کړ. او ریدونکو د فاطمه زهرا مایار صاحب چې ترنواله ده، لدې څخه ډیر مننه. او همدارز مجل دوهمي ملمنی سیمین حسینی څخه ډیر مننه چې په تخار ولایت کې مدني فعال ده. د خبرونی وخت پای ته رسیږي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.